بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخي هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش له مینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال لړم د میاشتې مانیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې لا 23 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر لا 13 نیټې سره سمون خوري. زمون په نن خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لمړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا درته د اسلامي ایران صلابت او د طالبانو د ناخبر غړي نه سنجول شوې خبرې تر نوالندې یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وروسته هم بیا د تلپاتي وګمې پروګرام اوردل شي، او بیا هم مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د ایران په بریالیتوبونو کې د رهبری د ستر مقام د زی په حق لا پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي پر studio.com/ په زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غوسم پام کړی د محل خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اروپا او طالبانو د افغانستان د گاونډیانو په غونډه کې د شتون غوښتنه کړې وه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ورغلی دی، او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې افغان لوبډلې په نړیوال کرکټ کې چټکه وده کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. اروپا او طالبانو د افغانستان د گاونډیانو په غونډه کې د شتون وختونه وکړه. د خانه ملت خبری آژانس لا راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی سعید خطیبزاده په دې اړه چې آیا طالبان د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په دوهمه غونډه کې د ګډون لپاره بلل شي، ویل چې طالبانو او د افغانستان نورو ډلو په غونډه کې د ګډون لپاره دلچسپي څرګنده کړې وه. خاغلی خطیبزاده زیاته کړه پر دې سربېره د تهران په غونډه کې د ګډون لپاره نورې غوښتنې هم ترلاسه شوې، لکه اروپایي اتحادیه چې د څارونکي په توګه په نوموړي غونډه کې شتون ته لیواله وه. ایران د خارجه وزارت وایندی هم دا رازو ویل چې دا ټول موردونه د تهران په غونډه کې وړاندې شول، ځکه چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو فارمیټ د اجماع په اساس دی او ټول هیوادونه باید د یوې موضوع په اړه یوې ګډې فیصلې ته ورسي. خاغلی خطیبزاده جو تکړه ایران نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان دننه له ټولو بیلابیلو ډلو سره په ارتباط کې دی. خاغلی خطیبزاده همدار از په خپلو خبرو کې په یو بل برخه کې ویلي چې د امریکا نوی بندیزونه به د ایران د ملت په هوډ کې خند رامنځته نکړي. فارس خبری آژانس بیا راپورټ کړی چې د اسلامي ایران خارجه وزارت وایندوی خطیبزاده د ایران پر ضد واشنگټن نوی بندیزونه په کلکه غندلي او ویلي چې دغه بندیزونه او دبونه به د ایران د ولس د امنیت او آرامښت په دفاع کې د اسلامي ایران په کلک هوډ کې هیڅ خنډ رامنځته نه کړي. خاغلی خطیب زاده هم د راز د ایران د یو شمېر حقیقي او حقوقي کسانو په بایکاټولو کې د امریکا د مالی وزارت د وروستي اقدام په غبرګون کې دغه اقدام په محکومولو او باطل بللو سره ویل شوی د نویو بندیزونو لګول سپینې ماڼۍ د دواګوڼې چلند خودنه کوي. هغه زیاته کړي دغه حکومت چې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا خبرې کوي او د بندیزونو په دوام کې د همغه لیونی ډونالډ ټرمپ رو دې ته دوام ورکوي، نو دا پیغام لیږدوي چې واقعا د اعتماد وړ نه دي. خطیبزاده ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې مختلف حکومتونو ښودلي ده چې تر کومه اندازه د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقتونو په درک کولو کې بې وسه او کمزوري دي. هغه زیاته کړې ده د امریکا دغه ډول اقدامات د دغه هېواد ظالمانه او غیر قانوني بندیزونو او د ډونالډ ټرمپ د حکومت د زیاتره دباو د حوزې د ماتې خوړلي سیاست په دوام کې دي، او همغه ډول چې تر دې دمه دغه سیاست د امریکا یوه موخه هم نه ده پوره کړې، بیا به هم د نویو ناکامیو پرته د دغه هېواد لپاره هیڅ بریا ونه لري. د امریکا د مالی وزارت د خپلو اړخیزه سیاستونو او د غیر قانوني بندیزونو په دوام کې ځل بیا په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د خبرو اترو د بیرته پیلیدا په درشل کې د ایران یو شمېر حقوقي او حقیقي کسانو پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ورغلی دی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف نن د یو پلای په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټر ویډیو خبره کړې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي پکې د ترکمنستان د پلاوی هرکلی کوي. طالبانو تیرونه ویلی چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان لاله د تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره کابل ته راځي. تاپی پروژه د افغانستان لاله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د ترکمنستان غاز لیږدوي. د دې پروژې چارې د بیواکه شوي ولسمشر اشرف غنی د په حکومت کې پیل شوي، خو د طالبانو د وسلوالو مزاحمت لا کابل چارې مخته نه وي تللي. اوس طالبانو ترکمنستان ته لا یاد پروژې سره د ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. د افغانستان په ننګرهار کې طالبانو په ډزو کې 12 کسان مړه او ژوبل شوي دي. نور تفصیل یې زموږ د خبریال آصف شنواری په دغه راپورټ کې باورې.
لږ تر لږه 12 تنه د ننګرهار ولایت په سرور ولسوالۍ کې د طالبانو په ډزو کې مړه او ټپیان شول. عیني شاهدان وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د سرور ولسوالۍ د مرغونډۍ په سیمه کې د یو واده په مراسمو کې په داسې حال کې چې په ژوندۍ بڼه موسیقي غږول کېده ډزې کړې، چې په پایله کې د شاهدانو په وینا 2 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ژوبل شوي دي. ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته وړل شوي، خو د روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې د دغه پیښې په تړاو چې دوی پخلی کړی دی 2 تنه طالبان نیول شوي او تر پښتنو ګرمیګنو او توقیف لاندې دي. په سرور ولسوالۍ کې د واده په مراسمو دا ډزې داسې مهال کېږي چې تازه طالبانو په ودونو کې په ژوندۍ بڼه د موسیقي غږول منع کړي دي. همدغه رنګه په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې چې د ودونو لپاره لوی حالونه جوړ شوي دي، هلته هم د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی دی. تیره ورځ د ننګرهار ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې هم د واده په مراسمو کې د هوایي ډزو په پایله کې 15 تنه وژل شوي دي او 4 تنه نور ژوبل شوي دي. محمد آصف شنواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکوو. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې افغان لوبډلې په نړیوال کرکټ کې چټکه وده کړې ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان چې یو وخت خپل ملي لوبډلې کپتان وو، له پاکستانی لوبډلې سره د افغان لوبغاړو بیګانې لوبه ستایلی ده. نوموړي په ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې سیالۍ وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکتیا سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي. افغانستان د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې پرون خپل لوبه پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بل لوبه سبا له نامبیا سره ده. د پاکستانی لوبډلې پر وړاندې بیګانې لوبې ته افغانانو هم په ټولنیزو شبکو کې ګڼ شمېر غبرګونونه خودلې دي. ډېرو خلکو د طالبان لخوا د ملي لوبډلې په اړه ویرونکي څرګندونې نقل کړي او ویلي چې دوی د ملي بیرغ او سرود په پلوي په مختلفو بڼو ملي لوبغاړي ګواښلي او روحیه یې ورته خرابه کړې ده. د طالبانو یو مشهور رسندوی غړي جنرال موین په یو غږیز کلیپ کې ملي لوبډله ګواښلي وه چې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود د بدره کولو له وجې به سزا ورکړي. طالبان وروسته دا څرګندونې د هغه شخصي نظر وبله، خو په اړه یې د کوم اقدام ژمنه ونه کړه. د طالبانو روغتیا وزیر وایي چې د کرونا تلفات خورا ډیر شوي دي. د طالبانو د واکمنې د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د مرګ کچه ډیره لوړه شوې ده. مولی په یو تازه وینا کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ترهګرو عسکرو لا وتلو وروسته افغانستان ته د کرونا ویروس پر ضد واکسین نه دی رسیدلی. طالبان وایي چې اوس یې له روسیې او چین څخه د کرونا ویروس د نورو واکسینونو د استولو غوښتنه کړې ده. ډاکټر عباد د کرونا ویروس د تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا ویروس د پیښو په اړه ورځنی معلومات خپرول. د طالبانو له واکمنیدو سره دا لړۍ په ټپه درېدلې ده. څه موده مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی په دوحې کې د یوې وینا په مهال ویلي وو چې طالبانو کرونا ویروس په داسې ډول کنټرول او مهار کړی چې دنیا ورته حقه حیرانه ده. نوموړي د خپلې دغې ادعا په اړه نور جزئیات نو وړاندې کړي. د طالبانو له واکمنیدو سره د افغانستان روغتیایي نظام هم مخ په ځوړتیا روان دی او یوه لویه برخه نړیوالې مرستې په دې برخه کې له لاسه ورکړي دي. نړیوال په روغتیایي برخه کې هم په افغانستان کې د یوې دردونکې غمیزې د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو کې د استادانو ګمارل د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت له تاییده پرته منع شول. د صدای افغان خبری آژانس له راپور سره سم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې له دې وروسته به د طالبانو د لوړو چارو د وزارت د ځانګړي پلاوي لالوري د استادانو ګمارل او د هغو تایید سره دا کار کیږي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د اعلان په اساس حکومتي پوهنتونو استادان نشي کولی چې په یو وخت حکومتي دندې هم ولري او بیا په نورو ځایونو کې هم تدریس باندې بوخت شي. دا د مخکې هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو موقته وزیر عبدالباقی حقانی ډاډ ورکړی و چې په افغانستان کې غیر حکومتي پوهنتونونه کولی شي چې د نویو دستورالعملونو او همداراز د معقولو او اسلامي تعلیمي فعالیتونو په ارتباط خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي. همداراز بل خبر دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلی د اندازې لا زیاتېدا سره په یو وخت لا نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ دې آزادې کړي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د افغانستان په میلیارډونو ډالره شتمنۍ له افغانستان بهر او د امریکا په مرکزی بانک او په اروپا کې په نورو مرکزی بانکونو کې زیرمه دي. خو له هغه وخته چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي دغه شتمنۍ نورې بیا کنګل شوې دي. د افغانستان د حکومت د مالی وزارت واندی احمد ولی حقمل بیا ویلی چې دغه پیسې او شتمنۍ د افغانستان د ملتی او درول او کنګل کول یې غیر اخلاقي او ټولو نړیوالو قوانینو او ارزښتونو په اپوټه دي. د دې محل خبرونه لپاره یوه دنیا مننه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د اسلامی ایران صلابت او د طالبانو د ناخبر غړي نه سنجول شوی خبره د ازمنګ د سیاسی تبصره عنوان دی. د طالبانو ډلې کلتوري غړي شهاب لیوال پاغو سرګندونو کې چې د ایران د اسلامی جمهوریت لا مذهبي سیاسی او اجتماعی وضعیت دغه د ناخبرتیا له عمل دی دغه هواد په ټول شموله او پراخ حکومت نه درلودلو تورن کړ او ادعا وکړه د ایران په حاکمیت کې د اهل سنت ونډا ډیره کم ده. د طالبانو د دغه کلتوري غړي ادعا لا تولو نیوز چینل سره په خبرو کې شوې ده چې دغه چینل د افغانستان د تیر حکومت او هم د اوس د اسلامی ایران ضد سیاستونو په غوړه کولو کې مشهور دی او دا خبره ټولو ته پته ده. تلی نیوز هغه وخت له دغه طالب غړي سره مرکه کړې ده چې په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه روانه وه او دا ښایي چې داسې پټ لاسونه شته چې غواړي د دغې غونډې اهمیت کم کړي او په پوچو او انحرافي دعاګانو په مطرحولو سره د افغانستان د خلکو د مشکلاتو له اوري سره په مرسته کې د اسلامی ایران روغ نیت ضایع کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو ډلې د ویندی مرستیال احمد الله وسیق د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې د ترسره کولو لپاره له اسلامی ایران د قدرونې په ترڅ کې هغه د دغه هیواد د خلکو په ګټه وبلله. د افغانستان په چارو کې د اسلامی ایران لوړدوبار ډیپلوماټ خاغلی محسن پاک آئین په دې باره کې باوري دی چې په تهران کې د افغانستان د ګاونډیانو د غونډې ترسره کول د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او ستونزو له اواري او حل سره د مرستې لپاره د دغو هیوادونو د یو نظر خودنه کوي او په دغه ټکي ټینګار لري چې د هغو غوښتنې یوازې د پراخ بنسټه او ثبات لرونکي حکومت په جوړولو سره ترلاسه کیدلی شي. د دې عمله په تولو نیوز کې د شهاب لیوال ادعا او څرګندونې هدفمنې برابرې شوې دي او د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ ارزښت نه لري. د دغه هیواد د خلکو نه نظره دغه طالب غړي د ایران اسلامی ایران د حاکمیت له جوړښته د دقیقې پیژندنې لپاره زیاتې مطالعې ته اړتیا لري. د ایران اسلامی جمهوریت ولسی ریفرندم چې د اسلامی انقلاب لا بریالی توب سملاسی ورستا تر سره شو او داغه په ټولو مرحلو کې کاغا په تپلی جنگ کې بریالی توب وی کده نظام تثبیت او بیا رغونه کې درس خلق کاغا شیان دی کا اهل سنت او کا غیر اسلامی لګکی ټولو ونده درلودلی دا. د ایران په پارلیمان کې داغو د استادو شتون هم تل په فیصلو غوره کولو کې د خلکو د ټولو پر غنو د شتون خود نه کوي. د امیر جوی د اهل سنتو د جماعت امام مولوی ریګیان پور د هیواد په سیاسي ډګر کې د اهل سنتو د ګډون په اړه په دې باور دی چې د اسلامی انقلاب لا بریالی توب ورسته د ایران اسلامی جمهوریت د چارو اداره د ټولو خلکو په لاسونو کې ده او په انتخاباتو کې په ګډون سره په خپل برخلیک کې شریک دي. په هر حال د اسلامی ایران په جوړښت او ترکیب کې په ژورې مطالعې سره په بشپړه جوته ده چې اهل سنت د اسلامی ایران په نظام کې د خپلو نورو خویندو او رونو اوګا په اوګا نه یوازې په حکومتي مرکزونو بلکې په علمي او قانون جوړونې مرکزونو کې هم فعال شتون لري. په همدې دلیل د اسلامی انقلاب له بریالیتوب او د هغه په تایید کې د ریفرندم د ترسره کولو لپاره چې د ایران د اسلامی نظام د ولسیوالی او اسلامیت مهمه ځانګړنه ده نړیوالې ټولنې د ایران د اسلامی جمهوریت نظام او حکومت پر رسمیت و پیژندو او هم غراز سده پاس څلور لسیزه په صلابت او لسیم لا تر سره پیاوړي پر مخ روان دي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ډیر قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې خوشبویي نوې برخه په معارفي او تفسیري مسلو کې د حضرت آیت الله او زما سید علی خامنئی د ویناو په حق لدی. د دې خپرونې په یو اتیایمه برخه کې فرمایي: د لویدیز فاسد نړۍ غوښتل د ښځې شخصیت او د هغې وجود د یوه زړه راښکونکي مخلوق په توګه د نړیوالو په ذهن کې ترسیم کړي، په داسې حال کې چې دا د ښځې د مقام سپکاوی دی. قدرمن اوریدونکو، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمایي: د لویدیز فاسد نړۍ وغوښتل چې په ناسمو انحرافي او لسپکاوي ډکو رودو او طریقو سره د ښځې موجودیت او د هغې شخصیت په زور سره د نړیوالو په ذهن ومني. ښځه د دې لپاره چې خپل شخصیت وښيي، باید د نارینهوو سترګو ته ښکلي وبریښي. آیا دا د یوې مېرمنې لپاره شخصیت دی؟ آیا خپل ستر او حجاب نه لاس واخلي، ناز او کرشمی وکړي چې د نارینهوو ته غوره وبریښي؟ آیا دا د ښځو لپاره عظمت دی که د هغوی سپکاوی؟ دغه له هر څه ناخبره لیونۍ او مست شوي لویدیز هیوادونه د سهونستانو تر اثراتو لاندې دغه ناسمې چارې د ښځو د تجلیل لپاره مطرح کړه. یو شمېر کسانو هم تیر ویستل شول. خو د ښځو عظمت په دې کې نه دی چې د نارینهوو نظرونه جلب او د شهوت پالونکو شهوت راوپاروي. دا د یوې ښځې لپاره د ویاړ ځای نه دی، دا د ښځو درنښت نه دی، بلکې د هغوی سپکاوی دی. د ښځو عظمت په دې کې دی چې هغه حجاب او ستر چې پاک خدای د هغې په فطرت کې ور ایښی دی وساتي، د مؤمنانو په عزت سره یې وازموي، په وظیفې او مسؤلیتونو کې وازموي، هغه لطافت په خپل ځای کې وکاروي. دغه ظریف او نازک ترکیب یوازې له مېرمنو سره دی. دا د لطافت، نرمښت او د غوڅوالي ترکیب د ښځو لره ځانګړې ده. دا داسې یو امتیاز دی چې پاک خدای ښځو ته ورکړی دی. په دې خاطر په قرآن شریف کې د ایمان د بېلګې په توګه نه یوازې د مېرمنو لپاره، بلکې د ټول بشریت نر او ښځه دواړو لپاره د دوو مېرمنو مثالونه ورکوي. وضرب الله مثلا للذین آمنوا مرأة الفرعون و مریم بنت عمران. یو د فرعون مېرمنه ده، بله بیا حضرت مریم سلام الله علیها ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خاد او آباد اوسئ.
روت سپانو تا کتنه.
ډیرو محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او کاوخونو د کابل او ځینو نورو بهرني ورځپانو مطالبه له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ او
ډیرو عزت من اوریدونکو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې نن په خپلې غڼې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ګلوبز ورځپاڼې له کوله په یو راپور کې لیکلي دي د یو سهونیستي ورځپاڼې په وسیله له سهونیست رژیم سره د عربستان اقتصادي اړیکې شوا شوې. په داسې حال کې چې عربستان د فلسطین د ملاتړ ادا کوي، د اسرائیل او سعودي رژیمونه په وروستیو میاشتو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو په هدف سره سلا مشورې ترسره کړي دي. د کیهان ورځپاڼې له راپور سره سم دواړه لورو مهمې سوداګریزې موافقې هم لاسلیک کړي دي. د عربستان بازار د اسرائیلي شرکتونو لپاره خورا اهمیت وړ دی. دا په داسې حال کې دي چې د یهودیانو د لومړنۍ بدخانې د جوړېدا چارې هم په ریاض کې روانې دي. دغه ستره ودانۍ به په عربستان کې د یهودیانو مرکز وي. د دې راپور پر اساس د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ اسرائیلو ته له عربستانه لومړنۍ الوتنه وشوه، چې ورپسې د سه شنبې په ورځ هم د ریاض په هوایي میدان کې د اسرائیلو لومړنۍ الوتکه کېناستله. کیهان ورځپاڼه بیا مخکې زیاتوي، نوې ډلۍ د بلاستیک توغندي ازموینه ترسره کړې ده. د هندوستان او د چین د سرحدي تاوتریخوالي د رامنځته کېدا پر مهال هندوستان دغه بلاستیک توغندی ازمویلی. د هندوستان حکومت زیاته کړې ده چې د اګنی 15 په نوم بلاستیک توغندی چې 5000 کیلومتره واټن لري په بریالي ډول لستری کوپړه سره ازمیال شوی دی. دغه توغندی له یوې وچې څخه بلې ته ځان رسولی شي او په دقت سره د خپل هدف په نښه کولو وړتیا لري. د دغه توغندي ازمینه په 2016 میلادي کال کې د کورونا وایرس خریدا په دلیل ځنډول شوې وه. هندوستان په 2018 میلادي کال کې د توغندوي ټیکنالوژۍ په رژیم کې تر غړیتوب وروسته خپل اټومي پروګرام پراخ کړی دی. دغه رژیم هندوستان ته اجازه ورکړې ده چې د توغندیو پرمختللې ټیکنالوژۍ ترلاسه کړي. تر اوسه د هندوستان ګاونډیو هیوادونو په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم اطلاعات ورځپانه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه د نورو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت خبر اعلان کړی چې د ویلي د ظالمانه بندیزونو د لغوه کولو لپاره نوي خبرې اترې به ترسره کیږي. په همدې لړ کې د ایران خارجه وزیر مرستیال ویلي چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس باید اجازت ورنه کړي چې نور هیوادونه د خپلو غرضي موخو په اساس د دغه اژانس له تخنیکي توانه ناوړه استفاده وکړي. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باقری له رشیا ټوډې خبري چینل سره په خبرو اترو کې بروکسل ته د ایراني پلاوي د نتیجو په بیانولو سره وویل چې له څلور جمع یوې ډلې سره په خبرو اترو کې زموږ موخه د ایران پر ضد د امریکا د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو لغوه کول دي. په همدې اساس موږ له اروپایي لوري سره د شرایطو، اقتضاعاتو او د ملموسو نتیجو د ترلاسه کېدا په باب خبرې اترې وکړو. باقری همداراز په دوام کې له خپل امنیت څخه د هر هیواد د خوندي ساتلو پر حق په ټینګار سره د ایران دفاعي توان د دفاعي موخو پر تامین دا متمرکز بللی او په دغو چارو کې د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې رد کړي دي. د ایران د خارجه وزارت مرستیال همداراز په دوام کې ویلي چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس باید اجازه ورنه کړي چې په دغو نورو هیوادونو د خپلو غرضي موخو په اساس د دغه اژانس له تخنیکي توانه ناوړه استفاده وکړي. د ایران د خارجه وزیر مرستیال علي باقری روسیې ته له دوه ورځنی سفر او د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره له لیدو کاته وروسته بیرته تهران ته راستون شو. همدارنګه د اسلامي ایران خارجه وزارت ویاندو سید خطیب زاده د ایران پر ضد د واشنگټن نوي بندیزونه په عقله هم محکوم کړي او ویلي دي دغه بندیزونه او دباونه به د ایران د ولس د امنیت او آرامښت په دفاع کې د اسلامي ایران په کلک هوډ کې هیڅ خنډ رامنځته نه کړي. سید خطیب زاده هم د ایران د یو شمیر حقیقي او حقوقي کسانو په بایکاټولو کې د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اقدام په غبرګون کې د دغه اقدام په محکومولو او مردود بللو سره وویل د نویو بندیزونو لګول د سپینې ماڼۍ د دوه ګوڼې چلند ښودنه کوي. هغه زیاته کړې ده هغه حکومت چې جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدا خبرې کوي او د بندیزونو په دوام د هغه ډونالډ ټرمپ رودې ته دوام ورکوي نو دا پیغام لیږدوي چې واقعا د اعتماد وړ نه دي. خطیب زاده ټینګار کړی ده په دغه هیواد کې مختلفو حکومتونو ښودلې ده چې تر کومه اندازه د ایران د اسلامي جمهوریت د واقعیتونو په درک کولو کې بې وسه او کمزورې دي.
وګورو دونکو اوس برا شو د کابل ورسپانو ته. د کابل د ورسپانو په سر کې هاشتی سو ورسپانه په خپل انټرنیټي پاڼې کې لیکي د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مرادوف نن د شنبه په ورځ د لړم په تمه نیټه کابل ته راغی. د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی او د اطلاعات او د فرهنګ وزارت معین او د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په هوایي ډګر کې د رشید مرادوف او د ورسره پلاوی هرکلی وکړ. تر دې مخکې ویل شوي چې د ترکمنستان ډیپلوماټیک پلاوی د ټاپې پروژې په اړه د خبرو اترو په موخه کابل ته راځي. د ټاپې د ګازو نلیکو پروژې د جوړولو طرحه لومړی په نویمه میلادي لسیزه کې د افغانستان، پاکستان او د ترکمنستان مشرانو ترمنځ د ترکمنستان له ګاز لرونکو سیمو پاکستان او افغانستان ته د طبیعي ګازو د لیږدولو په نیت مطرح شوه. وروسته بیا د هندوستان حکومت په دې پروژې کې د ګډون لپاره دلچسپي څرګنده کړه او اوس ټاکل شوې ده چې دا پروژه د څلورو هیوادونو په ګډون سره تطبیق شي. د دې نلیکې اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې له دې شمېره 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې له هرات، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو تیریږي. ټاکل شوې ده چې د دې پروژې له بشپړېدا سره په لومړي قدم کې 1 میلیارډ مکعب متر او وروسته 3.5 میلیارډ مکعب ګاز په 150 کلونو کې ولګول شي.
قدرمن اوریدونکو دا هم مسیر ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي په افغانستان کې د امریکا کار لا ختم نه دی. دغه قول لا خلیلزاد څخه لا قول لیکلی دی. د امریکا ماموریت او کار لا هم په افغانستان کې پایته نه دی رسیدلی. خلیلزاد وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې ویلي امریکا لا هم ډیر مسؤلیتونه لري چې باید په افغانستان کې ترسره کړي. دغه په خبر سره لدی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په شرایطو پوری تړل شوی وو خو لا هم ډیر هغه شرایط پاتې دي چې عملي شوی نه دي. نوموړی وویل سره له دې چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت وپاشل شو او طالبان واک ته ورسېدل خو بیا هم د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې له دغه ډلې سره تعاملاتو ته ادامه ورکړي. د ده په خبره طالبان باید د نړیوالې ټولنې شرایط ومني او نړیوال دې هم اجازه ورنه کړي چې په دغه هیواد کې جګړې دوام وکړي او د یوه بل ناورین سبب شي. خلیلزاده ټینګار کړی چې له افغانستان سره باید مرستې پیل شي، د دغه هیواد کنګل شوي شتمني آزاد کړی شي او د هر ډول احتمالي ناورین مخنیوی دی وشي.
خو ګوردونکو اوس به راشو یوې خارجي ورځپاڼې ته، یعنی فارن پالیسی خپرونې په خپلې تازهګڼې کې لیکلی دی چې طالبانو له افغانانو سره د عدالت ژمنه کړي خو د دوی قضایي سیستم له خالیګاو ډک دی. د خبراونې په باور د طالبانو له پخوانی رژیم شل کاله راورسته او د جمهوري نظام له سکوته نږدې دوه نیمې میاشتې راورسته له هم افغانان یو شفاف عدلي قضایي سیستم ته ضرورت لري. د افغانستان په مخکنی حکومت کې ظاهرا شریعت ناپیزو خو هغه قضایي سیستم ستونزې لرلې، لګښت کې زیات او په فساد پکې روان وو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د ایران کامیابی او رهبری.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د بریالیتوبونو په هیله اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حمید سیمار سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران کامیابی او رهبری تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښي وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، له نیمې پیړۍ زیات وخت تیریږي چې پرمختګ او پراختیا د اکثرو حکومتونو په ایجنډا کې د یوه ستراتیژیک هدف په توګه راغلي، خو د ټولنو د کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي توپیرونو په دلیل په هغو ټولو له یو شانته پراختیا برخمن دي. په دې ډول چې د هیوادونو له نظره په دوو ډلو، یعنی پرمختللي او پراختیایي، ویشل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت چې لا زیاترو هیوادونو سره په یو وخت د منځ پړاو عمراني پروګرامونو په برابرولو او اجرا سره د پرمختګ په لاره کې ګام کې خودلې، د یو پراختیایي هیواد په توګه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ودې او غوړېدا په لاره کې راغلې. تر دې دمه چې اوس د علم تولید له نظره په نړۍ کې په یولسم لمبر دی. د علم د تولید نه خنی خانی د ایران په سولیز اټمی انرژي والی د نړۍ د فضائی کلب ته د ایران په ورداخلي ده. په طبي علومو کې او څاره پرمختګونه، د ستراتیژیکو درملو تولید، دفاعي او پوځي صنایعو، نینو ټکنالوژي او نورو ډیرو زمینو کې په پرمختګونو کې لیدلې شو. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د علمي جهاد او سافټویر غورځنګ په پلانونه سره د هواد علمی پرمختګونو زمینه برابرې کړي او د ایرانی کلتور په پراختیا په ټینګار سره په دې رابطه تر ټولو زیات رول لوبولی دی.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود تل دغه ټکی ته اشاره کړې ده چې زموږ شرایط له هغه هیواد سره چې هغه هم یو پرمختللی پوهنتون لري توپیر لري. موږ باید په خپل کلتور سره ایرانی ژوند وکړو، ایرانی فکر وکړو. دوی د یو اسلامی ایرانی پرمختللی بیلګې د تدوین ایډیا په تیره بیا په علمی مسایلو کې مطرح کړه. د دغه طرحې له وړاندې کولو درې کاله وروسته د اسلامی بیلګې مرکز په 2011 کال کې جوړ شو او آیت الله خامنئی د هغه مشر او عالي شورا غړی وټاکل شو. د اسلامي انقلاب د رهبر په حکم په علمي، حوزه‌ای او پوهنتوني ډګرونو کې د موجودو ظرفیتونو له هر اړخیز استفاده په ضرورت ټینګار شوی دی. ایرانی اسلامی بلګي مرکز د آیت الله خامنئی تر نظر لاندې علمی او څېړنیز مرکز دی چې حقوقي شخصیت، مالی او اداري او ګمارلو خپلواکي لري او د خپل اساس لیک په اساس اداره کیږي.
خوږو دوستانو، د دغه مرکز د دیارلسو پوهنځیو د ډیرو غونډو، مکتوب تولیداتو او و کلونو هلو ځلو نتیجه د دیارلسو او نوي لمریز کال د تلې په میاشت کې د اسلامي ایران د اساسي بلګې سند اصلاح او بشپړ کړ. وټاکل شوه چې دغه سند د ارګانونو، علمي مرکزونو، پوهانو او د نظر خاوندانو په وسیله له اصلاح او نهایي وړاندې کولو وروسته د ایران د راتلونکو 500 کلونو د سیاستونو د لارې نقشه انځور کړي. دا پرمختللی اسلامی ایران اساس د بلګې سند اسلامی ایدیال ته د رسیدا لپاره د ایران نیو لیتوګو او پوهې ماډل وړاندې کوي. رهبرې د سند په معرفي کولو کې د خپلې اعلامیې په سریزه کې ویل دي، دغه سند د پرمختګ ایدیالونه او اساس برابر کړي او په راتلونکو 15 لسیزو کې د هیواد خوخ افق انځور او هغه ته د رسیدا لپاره اغیزمن تدابیر پلان کړي دي چې د هغو په تحقق سره چې یو عظیم او ګران، البته ممکن او خوږ کار دی، هیواد به د پرمختګ لاره کچ کړي او په ایران کې به د نوي اسلامي ایرانی مبارک تمدن اندرې ته وړاندې شي. د رهبر ستر مقام د بلګې د تدوین په بهیر کې لومړی د بلګې د څرنګوالي په اړه په دغو موردونو ټینګار کړی دی. د یوه بره سند بلګه د پروګرام د ټولو سندونو لپاره لرلید او د هیواد سیاستونو ټاکل دي. بلګا یو جامع نقشه ده او موږ ته وایي چې کوم لور او کوم هدف ته حرکت وکړو. بلګا باید هیواد لهندې، ګډوډې او بې هدفه حرکت ته وساتي. په بلګې کې باید مطلوب وضعیت او له موجوده حالته ښه حالته د رسیدا څرنګوالی انځور شي.
د دیالسوه و نیویم کال د سلواغې په 22مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 24م کال په مناسبت د انقلاب د دوهم ګام بیانیه صادره شوه. د رهبری ستر مقام په دغه بیانیه کې د ځوانانو په خطاب ګرځولو سره د انقلاب د مخینی او د هغه د سختی او د بیانولو په ترڅ کې د ایران د اسلامي انقلاب څلویښت کلونو بریاو ته اشاره وکړه او د انقلاب راتلونکي لرلید د علم، څېړنې، معنویت، اخلاق، عدالت او له فساد سره د مبارزې په شمول په بیلابیلو برخو کې بیان کړ. دغه بیانیه د انقلاب دوهم ګام معرفي کړی دی. د دوهم ګام د بیانیه اصلي مخاطب ځوانان دي او ځوانان د هیواد لپاره ارزښتمن فرصت بلل شوي دي. د رهبری ستر مقام د انقلاب په دوهم ګام کې لیکي، به حمدالله زموږ په ملت کې د تحقیق او علم وړتیا د نړۍ له متوسطه ډول زیاته ده. اوس کابو دوه لسیزې کېږي چې په هیواد کې علمي پاڅون پیل شوی او په دومره چټکتیا سره دی چې د نړیوالو څارونکو لپاره حیرانوونکی و، یعنی یولس برابره په دغه موده کې زموږ د ټکنالوژۍ او پوهې بریاوې چې موږ د نړۍ په څه د پاسه 200 هیوادونو کې 14 نمبر کې راولي، د نړیوالو د حیرانتیا سبب شو او په ځینو حساسو او نویو رامنځته شویو برخو کې لومړیو درجو ته رسېدلي. دا ټول په داسې حال کې دی چې هیواد له مالی او علمي بایکاټ سره مخامخ.
دوستانو حضرت آیت اللہ ولزما سید علی خامنئی لا چاروالو او پوهنتون والو سره په ډیرو کتنو کې د تحقیقاتی بودیجې زیاتول تایید کړي او په تیرو کلونو کې په ډیرو ویناو کې ویلي دي زه د هیواد له علمي ټولنې تمه لرم چې تاسو راتلونکو 500 کلونو کې د دنیا په لومړی علمي مرتبه کې راشي، یعنی هغه لرلی چې دوی انځور کړ په دنیا کې لومړی ځای دی. فضلونو یې هم په دغه ټکی ټینګار کړی چې دا زیاته توقع نه ده، ځکه چې موږ په هیواد کې ډېرې ښې وړتیاوې لرو او موږ د هیواد حق همدا دی. همداراز د هیواد په 40 کلن لرلید کې هم د ایران لپاره په سیمې کې له علمي نظره لومړی ځای هدف ټاکلی.
په علمي پرمختګ او پوهې زیاتولو د رهبرۍ ټینګار له اسلامي تعلیماتو سرچینه اخلي. په اسلامي روایتونو او آیتونو کې علم د انسان د کمال، ترقی او یو عنصر په توګه نومول شوی او د هغه په ترلاسه کولو ټینګار شوی. د اسلام عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپارښتنه کړې ده چې علم ترلاسه کړی که هغه لپاره چین ته هم لاړ شئ چې په هغه وخت کې لیرې پراته سیمې بلل کېدله. پر دې اساس د اسلام تاریخ د علم او ځلاند کلتور تاریخ دی چې په لومړني ځل یې د خپلو پخوانیو تمدنونو علوم او معارف زده کړل او په حکمت، ریاضیاتو، نجوم او نورو علومو کې سرخیل شول او داسې هنر او تمدن یې جور کړ چې تر څو چې بشریت په تاریخ وجود لري ژوند ترې تاندوالی او انرژي اخلي. حضرت آیت الله خامنه‌ای تیر پرتم او عظمت ته ستنېده ممکنه بولی او باوری دی چې ایرانی اسلامي بیلګه د یوې منطقي کارنده او سترې مدیریتي بیلګې په توګه روښانه بیلګه اسلامي نړۍ ته وړاندې کولی شي. په تیره بیا دا چې په نړیواله زمینه کې حتی په غیر اسلامي هیوادونو کې چې سوسیالیستي او پانګوال ماډلونو تجربه کارنده نه وه او اوس دنیا په دریم ماډل پسې ده، د اسلامي ایرانی بیلګې مطالعه د ایران د خپلواکۍ او عزت او سلوړۍ لپاره د آیت الله خامنه‌ای د اندېښنو ښودنه کوي او په بله وینا د ایران په اسلامي ټولنه کې د اجتماعي او علمي وس په لوړولو کې د هغو د ځای یادونه کوي. د اسلامي هیواد بیلګه په دې معنا نه ده چې په دغه هیواد کې ټول خلک یوازې په لمانځه، روژو، دعا او توسلاتو بوخت دي، نه، دا شته دی، دا معنویت دی، خو د دغو معنویت په څنګ کې مادي پرمختګ، علمي وده، عدالت پراختیا، د پرګنیزو واټنونو کمیده او د اشراف پالنې ختمول دي.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ستره مدیریتي دریمه بلګه د نظام او ټولنې جوړولو لپاره درې اصلي عنصرونه لکه ایمان، علم او عدل معرفي کوي او فرمایي ایمان د سوچا توحیدی ایمان په معنا هم د ټولنې په جوړښت کې اغیز شیندي او هم په شخصي عمل کې مهم ځای لري. علم یعنی هم الهي علم او هم طبي علم چې لویدیځي هیوادونو پکې پرمختګ کړی په هغو شیانو کې شامل دی چې په اسلام کې استایل شوی دی. عدل هم د عدل په پراخه معنا کې هم اقتصادي عدالت، هم قضایی، هم اجتماعي عدالت هغه څه دي چې ارواښاد امام موږ ته ښودلی دي. البته موږ په هرو درو برخو کې شاته یو، زموږ خوځښت مناسب او ښه نه دی، خو بلګه دا ده چې انسان دا په شعارونو، څرګندونو، لور نیونو او هغو حرکتونو کې چې په دغو 40 کلونو کې په اسلام ایران کې شوي په هغو شخصیتونو جوړونو کې ترسره شوي دي لیدلی شو. بلګې زموږ ستر شهیدان دي، نمونه شهید بهشتی، شهید رجایی او شهید باهنر دی، نمونه شهید متحری او په دې وروستیو کې شهید سردار قاسم سلیمانی دی، دا اسلامی بلګی دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د ایران کامیابی او رهبری ترنبان لاندې د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ ګرځېدلې وي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.